گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. د شبکې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,000,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایی رئیس لورا فریګینټي وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لار هواره کړي او همداراز به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې څه باندې 9.5 میلیون ډالر به د یونیسف له لارې ولګول شي او 5 میلیون ډالر نورې به سیف د چلډرن موسسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت پر ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 6 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیوالو غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 6 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز 215 میلیون ډالر په میانمار او بنگلادیش کې د روهینګیا خلکو ته او 10 میلیونه نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ احمد تکل نن په اکسپانه کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان له بندنیو چارو وزیر رشید مرادوف او ورسره ملګری پلاوی سره پرون د هرات ولایت په تورغونډۍ کې وکتل او ویبل چې د دې پروژې د عملی کار پیلېدو ته لار هواره شوې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسگزی پرون خبرداري ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویچارونکي پایلې ولري. د چې په یو خبري غونډه کې خبري کولې وویل چې پاکستانی چارواکو طالب چارواکو ته په ځلونو وریاده کړي چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. پاکستان په ورستیو کې د افغانستان د طالبانو پر رژیم د ټي ټي پي په خاطر فشار زیات کړی دی، خو افغان طالبان وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لږ تر لږه 1.5 کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. د ادارې له پیښې د ژغورل شویو کسانو په قول ویلي چې په بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار شهر روانه شوې وه د ښځو او ماشومانو په شمول 6 اتیا تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیوالې ادارې په وینا له لیبیا څخه د مدیترانې له لارې چې عموما کډوال ترې ځان اروپا ته رسوي سږ کال تر 2200 ډېر کسان په اوبو کې ډوب او بې درکه شوي دي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو یوه ویندوی پرون وویل چې د عمان په منځګړتوب یې له نړیوالو خواوو سره په سور سمندرګي کې د خپلو عملیاتو په باب خبرې پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حوثیانو ویندوی محمد عبدالسلام وویل چې عمان په دې برخه کې منځګړتوب کوي، خو تر څو چې پر غزې یرغل دوام لري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کیږي دوی به خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه. د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزه خره خلاص تویم هله مانیم خو روغو سه. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې نن له پاکستانه د افغان راستنو شو کډوالو د ستونزو په تړاو بحث لرو. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مرستندوی مؤسسو خبرداري ورکړی چې که لدغو راستنو شو خلکو سره په وخت مرستي ونه شي نو یو لوی ناورین رامنځته کیدای شي. د ساړه ژمي په درشل کې د لکونو افغان کډوالو اجباري ستنول هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان وارده مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، دا اندېښنه زیاته کړې چې ګڼ شمېر دا خلک به له ژمي ونه وځي. په تېره بیا دا چې د شمېرو په اساس شاوخوا 80% راستنېدونکي واړه ماشومان دي او هغه خلک چې ښایي په اول وار خپل پلرني ټاټوبې ته راستنېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 15 لکه افغانان، زاړه واړه ښځې او سړي له پاکستانه راایستل شوي چې یوه لویه برخه یې په بېلابېلو ولایتونو کې یا په موقتي کمپونو یا هم له خپلو خپلوانو سره اوسیږي. یوه برخه لا هم په تورخم کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي چې هر یو یې په تېره ښځې او ماشومان له ستونزو سره ګیر دي. دا چې د دغه ساړه ژمي په درشل کې تر ټولو مهمه د سرپناه او خوراک په برخه کې څه کیږي او واقعا هغه څه چې ضرورت دی ونه شي څه به پېښ شي په دې مورد او هم تر څنګ دا چې د حل لارې څه کیدای شي، دولت څه کړي دي، د طالبانو واکمنو چارواکو آیا په خپلو ژمنو عمل کړی دی که څنګه، نړیواله ټولنه د دې تر څنګ چې طالبان یې منځوي کړي او مرستې ډېرې نه کوي نو څه کولی شي. په دغو ټولو مواردو په نوبت د بحث له ګډونوالو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي غړی ښاغلی ازرخ شافیزي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اول مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عالم خان احمدزه، او د چارو شنونکو او د متحرک اقتصاد د بنسټ مشر صدیق منصور انصاری. د پروګرام په دې برخه کې له ښاغلي افزي ته ښه راغلاست وایو. ښاغلي افزي، ستړي مشئ، تر څو چې نور میلمانه راځي زه غواړم له تاسو اول بحث له تاسو شروع کړم. د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو دغه اندېښنه چې د ژمي په درشل کې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښایي لویه برخه یې له ژمي ونه وځي، په تېره ماشومان حتی د مرګ له خطر سره مخ کیدای شي، دا څومره حقیقي ده او واقعا آیا دغه ستونزه څومره جدي ده؟
سلامونه اونې کې هلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه زما ملګري او همکار ښاغلي حاجي یونس خان مومند د دولت تجارت سرمایه‌ګذاري لومړي مرستیال او همدارنګه ښاغلي منصوري او نور دوستانو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه اونې کې هلې تقدیمه. دا خو متاسفانه واقعي خبره ده چې د افغانستان معیشتي د خلکو معیشتي وضعیت ښه نه دی او د بحراني حالت قرار لري، او که چیرې مخنیوي نه شي فاجعه خاصه تروني، نو دا عیسایي کسان متناقض دي، کله یو شی وایي کله بل شی وایي، او د عیسایي بنسټونه هم داسې نه دي لکه چې یو تحقیقي عیسایي دي. خو په هر صورت هغه شی چې ټول خلک ویني دا دی چې د افغانستان د خلکو فقر تر حده څخه زیات دی، او هغه زموږ ضعیف اقتصاد کوم چې شتون درلودل د بینملي مرستو د مالیتونو له مخې او د خارجي مرستو د قطع کېدو پر بنسټ
من نکو مافیزی سب. دی افغانستان شاوخوا 1,000,000 یا 3,000,000 شاوخوا کډوال په پاکستان کې اوسېدل او له دې ډلې دغه د 15 لکه اوس راستن شوي دي. د دوی اصلي مشکل اکثر چې دوی وایي حتی د خوراک او څښاک نه مخکې دوی د سرپناه شکایت کوي. فکر کوي چې دغه ستونزه حل کیدای شي، خصوصا په دغسې یخ ژمي کې چې په کابل او په نورو سیمو کې هوا منفي کیږي، او حتی په خپله تورخم او سپین بولده کې چې کمپونه همدلته جوړ کړي دي هوا د شپې لخوا سړیږي، یعنې سخته ده چې حتی په ګرمو سیمو کې هم دوی اوسیږي د شپې لخوا. خصوصا د دوی دغه ستونزه څه رقم هواریدلی شي؟ آیا دولت کې دغه وس شته چې د دوی لپاره مناسب ځای برابر کړي که څنګه؟ دوی خو ژمنې کړي دي، مګر فکر کوي چې واقعا دا وس لري دولت؟
اول خو تاسو ته دا ارز وکړم چې دا اولس لکه کوم چې دي دا د پاکستان د رسمي ادعا له مخې هغه غیر قانوني خلک دي چې هلته اوسېږي، یعنې چې اسناد نه لري. او هغه نور خلک چې د یونسیار یا د ملي مؤسساتو اسناد لري یا هلته پانګونې کړې دي یا نور اسناد ورسره دي د اقامت پاکستان که هغوی هم موږ نو تر درې میلیونه څخه زیات خلک هلته اوسېږي په پاکستان کې ما دا اول اصله کې وباسي او ویل دي چې تر د جنوري میاشت تر پایه پورې به کم له کمه یو میلیون وویستل شي غلیه څخه دا خو ډېر یو سخت ناورین ده په دغه بد تر نازک حالاتو کې دا خلک ایستل بالکل جفا ده په انساني لحاظ او د ګاونډیتوب د اصولو سره هم برابر کار نه ده او د اسلامي عاطفې سره هم برابر خبره نه ده اوسنی دولت چې یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دی یعنی هغه کاذب یا په اصطلاح مصنوعي رونق چې په اقتصاد کې شتون درلودل د خلیجي قواوو پر بنسټ او د بینالمللي مرستو پر اساس هغه اوس شتون نه لري او افغانستان په خپلو عوایدو باندې او څلوېښت میلیون ډالر په اونۍ کې زموږ اقتصاد ته تلویزه کېږي په هغه باندې چلیږي او دا د افغانستان د خلکو د ستونزو په پرتله کافي نه ده دا نوی خلک چې راځي د نړۍ د پاکستان څخه دی هم ډېر خلک شوي دي او نور هم را روان دي نو زه ګومان نه کوم چې حکومت وکولی شي چې دا خلکو ته کورونه جوړ کړي دا خلکو ته پناهګاهي جوړ کړي دا خلکو ته خواړه او لباس او د سون مواد ور ورسیږي او په عین زمان کې دا روغتیایي خدمات هم ورته برابر کړي دا ډېره مشکله خبره ده ځکه چې په افغانستان کې دا سیستمونه اوس ویجاړ دي مخکې هم دا خوان نه درلودل خو پس لاغه چې دا مرستې د ملي مرستې کمې شولې زمونږ کیفیت د صحي خدمات هم ډېر راټیټ دی او د ساختماني چارو پاکله چې یو میلیون نفر ته کنکور جوړ کړو مشکله خبره ده
او امدا د ساختمانی چارو مثلا ما غوښتل چې تاکید لک بیزیات کو پر صورت بیا بم تاسو ته خی په بل وار کې نوبت در کوزه کې د روغتیا مسله به په اخر کې به بحث ور باندې وکړي چې د غوړسنو شو سره روغتیاي ستونزې څومره دي او څومره دي اندېښنې دي چې افغانستان تزین وایروسونه لکه پولیو او ځین نور بیا سره یا توکړي په صورت مننه کوم اوس هم ښاغلی صدیق منصور انصاری په لاین کې د انصاری سپسټری مشه پروګرام ته بخیر راغلی اول بحث هم دغه د سرپناه مسله ده چې ژمه واقعا سوړ ژمه دی داسې ښکاری او په کابل کې په ځینو نورو سیمو کې ساړه وي خصوصا د شپې لخوا دغه 15 لک کسان چې اوس را رسېدلي دي او نور هم درګرد را روان دي د تورخم او سپین بولدک له لارې د دوی د سرپناه غم څنګه خوړل کېدای شي سمدستي څه کارونه کېدای شي ځکه چې دولت خو ویلي دي چې موږ کار کوو مګر واقعا دا وس په کې شته چې کار وشي کړی د دوی لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم استاد ستاس خغلی حافظی همکاران او معزز و اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله لبد مرغ مو گوتار سی چې څومره وینو د افغانستان شته وګړي چې دا نن یا پرون هم د ملګرو ملتونو سربنچی په خپل راپور کې دا څرګند کړه چې دوه پر درې برخه افغانان له شدیدو ستونزو سره مخ دي هغه خوراکي امکانات او اقتصادي ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي هغه پراخ بهیر چې د افغان مهاجرینو د بیرته راګرځولو او په زور راشړلو له ایران او پاکستان نه پیل شوی دا هم یو بل ستر بار دی په داسې یو سوزمن اقتصادي حالت کې چې افغانستان شته حکومت او په خپل افغانان ورسره مخ دي د اقتصادي رکود حالت خو څه چې اقتصادي وضعیت له سقوط سره مخ دی خلک د افغانستان سره تشریف لري تاسو هم همیش راپورونه لري دا سمه ده چې د حکومت اقتصادي وضعیت به لوړ خودل کیږي چې عواید زیاتیږي د ډالر نرخ د افغانۍ په مقابل کې راپریوزي د افغانۍ نرخ لوړیږي مګر دا حقیقي اقتصادي پرمختګ نه دی بلکې کاذب اقتصادي پرمختګ ګڼل کیږي یا هم هغه څه دي چې په افغانانو شرایط سخت کړي که موږ تاسو دا غواړو وسنجو په مختلفو لارو د تیرو حکومتونو په نسبت پر افغانانو مالی لولي شوی او د اشرف غنی د حکومت پیخی کیږي هغه چې به هغه او دغه ټیم مختلف مالیاتي حوزو ته ټارګټ ورکولو یا به هدف ورته ټاکلو چې تاسو به ساکل د غمره او ایدرات ولوي او غوی به په ولس فشار راولو دغه چې موږ اوریدلې چې مالیاتي حوزو ته هدف ټاکل شوی او ورته ویل کیږي چې د غمره اواید براولي مالیاتي حوزې هم په عام خلکو د جایدادونو په خاوندانو د کورونو په خاوندانو او په هټیوالو سوداګرو او په دوی مالیات په ډیر به انصافانه شکل وروي او دا مستقیم تاثیر د افغانستان د عام خلکو په ژوند کوي ځکه هیڅ سوداګر د هیڅ جایداد خاوند د هیڅ پټي او کاروندي خاوند او د هیڅ صنعت خاوند دا تاوان لخپل جیب نه ور کوي او نه هم پوله پټي ور تګرووي او نه هم تاوان غالي بلکې باندې بیچاره او مظلوم او اخیری اغه فقیر او خلکو باندې فشار راځي چې دا موږ یو ستره بی انصافي ګڼو کدا د حکومت د رهبرۍ د خوانوي او که هم د هغه خلکو په مشورو وی چې تیر حکومتونه یې ملستون ځو سره مخ کړی وو او غواړي په دې توګه د شته حکومت نه هم خلک د قرار په ځای فرار وکړي کاغه مالیاتي فرار وی کاغه د خاورې پرې خودل وی کاغه د سوداګرۍ او صنعت او اقتصاد سقوط وی کاغه د مارکیټونو او د بازار سقوط وی ځکه خلک چې نرخونه لوړ شي ور باندې هغه د پیرودلو ورتیا و نه لري نو پلورل کمیږي سوداګري سقوط کوي او د خلکو ژوند لستون ز سر مخ کیږي د دې ترڅنګ کله چې د خلوت و نه لري د سرپنا په برخه کې د سوند د توکو په برخه کې چې په دې جمی کې خلک ور سره مخ دي نرخونه کوم گاوتات وینو د دغه مالیات او نور ستون ز لامل ډیر لوړ شوی دي د دې ترڅنګ موږ او تاسو وینو چې د کاروبار نشتون کاغه په دولتي ادارو کې ډېر خلک لدندو ګوښه شوي کاغه سوداګري و کاغه مارکیټونه و ډېر له سقوط سره مخ شوي بازارونه ډېر د سقوط سره مخ شوي صنعتي خارګوټو کې ستونزې را پیدا شوې دي دغه څه زوګ د کرکیلې مسله د وشکالې لامل او هم د لارو د بندیدا لامل چې د پاکستان پر لور د محصولات د لیګل موضوع ده او نور څوار لارې بند شوي او نړۍ سره د سوداګري زی راکړه ورکړي په برخه کې د مالی ستونزو چې د پیسو د لیګل رالیګ مسائل دي دا ټول د افغانستان په اقتصاد تاثیر کوي تر کومه چې ستاسو پښتني ته راځو هغه د مهاجرینو ته د سرپنا مسله ده موږ فکر کوو چې دا یو لوی او ستونزمنه موضوع ده د ستاسو حکومت لپاره هم چې په دې سول زمي کې خصوصا په هغه ولایتو کې چې هلته دغه تیر ورځ ستاسو حکومت ځینو ادارو اعلان کړو چې تر لس دولسو زیاتو ولایتو کې به د واورې ورخت وي بارانونه به وي او سیلابونه به راوځي نو په دغه سي ولایتو کې چې واوري ووري هلته په کورونو کې ژوند ګران دی د سوان توکو اخیستل را اخیستل دا ځایي خلکو د پاره ستونزمن شوي پاتې لا دا چې مهاجر او مسافر افغانان بیرته راشي هغوی که کورونه ولري خو ښه خبره ده که ګاونډیان او خپلوان دوستان ورسره مرستې وکړي دا لویه خبره مګر که دوی په خیمو کې اوسیږي دوی په فنغالو او کمپونو کې ځای پر ځای شي هلته د هغو کمپونو دپاره د باران د اوبو د وتلو هغه زیربنایي سیستمونه دوی ته د تخاک د اوبو رسول هغوی ته د تشنابونو او یا هم د ضرورت نور وسایل او امکانات برابرول دا به په دې ژمې کې ډیر سخت او ستونزمن وي موږ هیله لرو چې په دې برخه کې شته حکومت هم نه یوازې د مهاجرو افغانانو د ژوند په اړه بلکې د ټولو افغانانو د ژوند او اقتصادي پرمختګ په لاره کې د خلکو سره یو ځای همغږی شي. هغه امکانات او هغه بودیجی چې د افغانستان په مختلفو وزارتونو کې د افغانستان د همدې خلکو لږی برازي کاغذ د ترانسپورت وزارت دی که خاروالی دی که نورې دي لشته خالی ځمکونه په استفادې له خو فرصتونو نه په استفادې د وزګارو خلکو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي تر څو هغوی وکړی شي ځان ته د سرپناه د خوراک خاک او د سون توکو او نورو پرمختګونو که هغه تعلیم دی که روغتیا ده او که نور د البته او یا سی او باتی مسائل دي دا په خپل تمویل کړی شي.
مننه کوم له توضیحاتونه مو. ښاغلی حافظي، یو څه چې ټول ته معلومه شوی په افغانستان کې خصوصا په دغسې بحراني حالاتو کې که کرونا وه یا تر هغه وروسته ځینې نور مسایلو اوس د کډوالو مسله ده، په دغسې حالاتو کې خصوصا په ژمي کې دا د نرخونو بېساري لوړېده، په دې مورد باندې راته ووایه او خصوصا دغه اوسني بحران سره د مبارزې لپاره داسې څه ستراتیژي په کار وه، باید وای نه وای، څه کول په کار وو چې اوس دغسې حالاتو سره چې موږ ګیر یو باید نه وای ګیر شوي؟
لکه چې ښاغلی همسایي صاحب وفرمایل، مونږ یو بحراني حالت کې قرار لرو او دا بحران نوې خبره نه ده. پخوا څخه افغانستان د فقر او بېګاري سره مخامخ ده او زموږ اقتصاد داسې یو متعارف مقتدر اقتصاد نه ده پاتې شوی، او یو څه رونق چې راغلی وو د شورویانو د یرغل په وخت کې پس له هغه د داود خان په زمان کې او اوس مهال دا ټول د بهرنیانو په مرسته وو. که نغلو بند جوړ شوي دي، هم خارجیان جوړ کړی دي، که مایپر سړک دی جرمنان جوړ کړی دي، کانال د ننګرهار وو شوروي اتحاد جوړ کړی وو، کجکی او دالا بندونه وو همدا هم د امریکایانو لخوا جوړ شوي، سړک د کابل تر قندار پورې روسان جوړ کړل، د امریکایانو جوړ کړل، د قندار څخه تر ایراته پورې بیا روسان جوړ کړل. حتی زمونږ تعلیمي مؤسسات لکه پولیټیکنیک، لکه پوهنتون د کابل، لکه دا معیاري ښوونځی، لکه اماني لیسه، لکه استقلال لیسه، لکه حدیبیه، یا امریکایان جوړ کړل، فرانسویان، یا جرمنان. نو په دغه ترتیب سره د افغانستان اصلا لکه نور هیوادونه د یو بین المللي ښه مناسباتو لپاره هر وخت حلیزری کول. اوس مهال دا دوهم کال دی چې هغه بین المللي مرستې کوم چې وي په ټول ساحاتو کې د فرهنګي څخه نیولې تر کرنې او تر پانګونې کتاب ګرځېدلي دي، او هیڅ وخت تر اوسه افغانستان حکومت پرسنه نه دی پېژندلی. او دا موضوع یو خالي سیاسي مسله نه ده، په عین زمان کې دا اقتصادي بڼه لري، دا ټولنیز اثرات لري، دا ناامید خلک زیاتوي، دې خلک وتښتېدل او نور هم هلې ځلې کوي چې د افغانستان څخه ووځي. دوی خو قدرونه دي، د افغانستان د خلک پوه خلک دي چې کولی شي چې خپل وطن ودان کړي. نو په دې خاطر باندې موږ څو اړخیز مشکلات لرو، او په اول ګام کې افغانستان یو مقتدر ملي او رسمي سیاسي ادرس ضرورت لري. تر څو چې دغه یو سیاسي بستر شتون ونه لري، اقتصادي ودې ناممکن دي. وخت هم لکه چې ما عرض وکړ، زموږ اقتصاد ملي اقتصاد چندان خوند نه درلود. پخوانی ولسمشران ویل چې فقر کرخه تر $2 لاندې ونیسو 90% خلک فقیر ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې هم همدغسې مسله وه. نو د دغه مشکل د رفع کولو لپاره چې حداقل یو پیړۍ دوام لري، ډېر اساسي کار ته ضرورت شته. اول یو فکري محور ته ضرورت شته چې د افغانستان د اقتصادي ودې لاره څه ده، او بیا د هغې لپاره بیا کافي منابع په کار دي چې د هغه نظریات عملي شي. اوسمهال خو افغانستان په بد حالت قرار لري، او موجود په خپل داخلي منابعو دي، او دا منابع کافي نه دي، او د کړکې د رفع کول لپاره یو سیاسي لی تعامل ته ضرورت دی. په نتیجه کې یو مشروع او رسمي سیاسي ادرس رامنځته شي. نو کنه زما خصوصا سکتور خپل هلیلی کوي او لنی کمرغه په یو پنځوسی وادونه کې د افغانستان د مهاجر خلک او سوداګر چې د وادونه کې مشتشي دي دوی خپل کاروبار په ډیر ښه صورت سره ترسره کوي. اوس مثلا په دوبۍ کې افغان تقریبا شاوخوا $1 میلیارد ترنوبر یا دوران د کار لري په کال کې. دا د افغانستان د تجارت څخه یو څه زیات دي. همدارنګه دوی په ترکیه کې په تېره بیا په استنبول ښار کې دوی ډېر سوداګریز موسسات لري، ډېر کاروبار لري، فابریکې لري، حتی کشتیرانی لري، معدنو باندې کار کوي، تجارتي او رهایشي اماکن او ساختماني چارو کې دوی کار کوي. په امریکې کې همداسې دي، په اروپا کې همداسې دي، په منځنۍ ایشیا هېوادونو کې او په روسیه کې او په یوروشیا کې او پخوانی شوروي اتحاد هېوادونو کې هم افغانان نه یوازې پیسې لري او کاروبار لري، بلکې خپل بینالمللي مهارت په تجارت کې زیات کړي دي. ولې که چېرته د افغانستان کې یو باثبات منظم او مسؤول شرایط سر پانګونې لپاره رامنځته شي او د افغانستان خلک ځان دلته هوسا وګڼي او د راتلونکي خپل په خطر کې ونه ویني، دوی کولی شي افغانستان ورغوي. دوی کولی شي لکه چې ترکیې همدغه ترکان چې امریکې اروپا ته مهاجرتونه کړي وو خپل پیسې او مهارتونه بېرته خپل هېواد ته یې راوړل، او ترکیې اوسنۍ ترکیې چې د G20 یا دغه د شل پرمختللي هېوادونو له جملې څخه یو ترکیه دی. دا د همدغه خلکو له برکته چې په تېر شل کالونو کې دوی وکولی شول چې یو ضعیف اقتصاد د ترکیې دغسې ورغوي لکه چې اوس ډېر مقتدر اقتصادي حالت کې قرار لري. او ټول لپاره په اول سر کې یو سیاسي بستر ته ضرورت دی او زموږ ستونزې په بینالمللي ساحه کې باید حل شي. اوس مثلا مونږ د بینالمللي مالي سیستم د څخه بې برخه یو، موږ نشو کولی چې خپل پیسې د سپیرت له لارې بیرته انتقال کړو. حتی دا غواړم چې خپل پیسې د خپل کورنۍ ته استوي، دوی مجبور چې د وسترلین یا د صرافي له لارې واستوي چې تقریبا 10 سلنه دا کمیشن لري. نو په دې خاطر ستونزې ډېرې زیاتې دي. په اول ګام کې باید موږ خپل سیاسي ادرس جوړ کړو. بل دا چې د اقتصادي ودې لپاره باید اول موږ خپل مشکلات پر رسمیت وپیژنو. اوس بدبختي دغه دي چې پخواني حکومت هم خپل مشکلات پر رسمیت نه پیژني. دغسې ښکاره کول چې دوی هر شی ګلو ګلزار دي، خلک د لوی څخه د مرګ په حالت کې وو، دوی د تونل د سالنګ نه شول جوړولی، او ویل چې موږ مرکز د چاره د ترانزیت د منطقې یو. نو په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید موږ خپل مشکلات پر رسمیت وپیژنو او دا ومنو چې افغانستان په دې بد حالت قرار لري، ځکه چې د مشکل د حلول لپاره اول ګام دغه دی تاسو مشکل تشخیص کړئ او پر سبت یو پیژنئ. بیا پس له هغه کولی شي چې لار د حل ورته ومومي. تر اوسه پورې دا اوسنی حکومت هم کوم اقتصادي کلنلاره نه لري، ځکه چې پخوانی حکومت یې هم نه درلودل. نو دغه لپاره افغانستان د منابعو څخه ډک هېواد دی، ولې مدیریت یې ښه نه دی؟ سیاسي مدیریت هم ښه نه دی، اقتصادي مدیریت هم ښه نه دی پاتې شوی تر اوسه پورې. او که چېرې موږ د خپل کورنۍ کار وکړو په اصطلاح کار خانگی، افغانستان کولی شي چې ډېر پرمختللی هېواد اوسي.
بله، مننه کوم. یو لنډه وقفه به واخلو، تر هغه وروسته به د ازادي راډیو ځین اوریدونکو ته هم وخت ورکړو چې په همدغه مورد باندې خاصه توګه باندې دا چې سرپناوي څنګه جوړېدای شي او په څه ډول باندې له دغه راستنه شو سره مرستې کېدای شي هغه به بیا تاسو سره شریکې کړي. البته نمبر د موږ د واتس اپ دی 00422300011. بیا یې تکراروم 00300012013011. داسې فکر کوم اسانه شو. کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ، البته یو لنډه دمه به واخلو تر څو چې زموږ ځینې اوریدونکي په واتساپ یا هم په ټلیفون باندې زنګ راوي. د انصاري صاحب نه به بیرته بله پوښتنه دا وکړو چې ښاغلي حافظي د مدیریت په برخه کې همدا چې لومړیتوبونه باید درک شي دا مسله یاد کړله، او چې څه اقتصادي ستراتیژي په خوانی دولت هم ندرلودل او اوسنۍ هم نلري کړنلاري. فکر کوي دا مسله څومره مهمه ده او د اوسنۍ بیړنۍ حالاتو کې دغه مسله درک څومره مهم ده؟
دغه ډیره مهمه او اساسي مسله ده د ټولنې د اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او یا هم هر اړخیز سکتوري ودې او پرمختګ لپاره د ټولنې د وقار او نړیواله کچه د هغې د برم او عزت د خوندیتاب لپاره د سیاسي او ټولنیزو کلتوري حرکتونو او فعالیتونو ترڅنګ اساسي چې اراده اقتصادي وده او پرمختیا ده، چې په دې برخه باید پراخ او اساسي کار وشي، منظم او سیستماتیک کار وشي او باید وخت شوی وي. موږ او تاسو ولیدل چې د هیواد ته په مختلفو افکارو، مختلفو فلسفو او د بیلابیلو شرقي او غربي بلاکونو چې هر یو د اقتصاد توره چلوله، یو د سوشالیزم توره، د شوروي اتحاد او د وارسا د ملګرو هیوادونو تر څنګ چلوله او راغله افغانستان ته، مګر ووم لیدل چې افغانستان اقتصادي، ټولنیز او حتی سیاسي او امنیتي شیرازه تباه او برباد کړه. دوهم داویداران د امپریالیزم او یا هم د آزاد بازار د داوو سره راغله چې په نړۍ کې ګواکې خیله سراولنې لري خپلو هیوادونو، خپلو وګړو او خلکو ته. کله چې موږ تاسو د کوپراتیفونو یا هم د مرستو سیستمونه وګورو، کله چې د مالیو او ټکسونو سیستمونه وګورو، او په مقابل کې خپلو خلکو ته چې کوم سهولتونه ورکوي هغه وګورو، یعنی ډیر په زړه پورې ښکاري. مګر په افغانستان کې موږ ولیدل چې هغه غلا او دالماران د افغانستان د خلکو په اقتصادي، سیاسي او امنیتي شارګونو وتپل، چې دا اوس په خپل سیګار او یا هم د امریکې د خزانه وزارت هغوی د نړیوالو غلو په نوم اعلانوي، چې په هغې کې د پارلمان یا د ولسي جرګې پخوانی رئیس او د هغه زوی، او داسې کیدای شي په لسګونو زره خلک وي چې د افغانستان د خلکو میلیاردونه پانګې ترولدي او غلا کړي دي، د افغانستان د خلکو له وینو او زوی استفاده کړي. دغه خلک یاد شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ډوډۍ، د هغوی له لباس، د هغوی د یتیمانو او د کونډو له نفقې، د هغوی له درملو اغلاوې کړي، د هغوی د موټرو د تیلو اغلاوې کړي، د هغوی د وسلو او نورو امکاناتو. دغسې موږ او تاسو ولیدل چې دفاع د کورنیو چارو په پخواني د هغه وخت وزیر د یوازې د پچو په قرارداد کې 200 میلیونه ادا وشوه. دغسې د پوهنې په پخواني وزیر د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت د خیالي مکتبونو ادا وشوه. دغسې د سترې محکمې په قاضیانو په یو کال کې د همدې مظلومو خلکو نه د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رشوتونو ادا وشوه. دغسې د برېښنا په وزیر اسماعیل خان د یوازې د برېښنا په تصدۍ کې د 3 میلیارد ډالرو غلا داوه وشوه، دا چې په نورو وزارتونو کې تکړی و، مګر د یو سره هم حساب و نه شو. موږ فکر کوو چې کچېرې دا اوس هم د تعقل وخت دی، دا اوس هم ښه فرصت دی که د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوټیرش، که د امریکې ولسمشر جو بایدن او د امریکې سنا، دغسې د بریتانیا او د اروپا سنا او پارلمانونه او مشران واقعا د شفافیت طرفدار وي، واقعا د خلکو او د بشر سره د مرستو طرفدار وي، لکه څنګه چې بایدن اوس د امریکې سنا استیزا ته راکاږي او حساب ورسره کوي چې د ده زوی په کومه معامله کې داخل و. که چېرته هلته په جرمني کې د لوړ پوړي سیاستمدار لور د کورونا د وخت د ماسکونو په غلا کې ګیر کیږي او زندان ته لیږل کیږي، که دغه میلیارد ډالري غلا له سر راس نه تر قاعده راکاګل شي، د دوی نه د افغانستان د خلکو پانګې چې زموږ د خلکو د ټکسونو یا هغه خیراتونه چې د نړۍ دوستو هیوادونو او ملتونو ولسونه خلکو یې زحمتونه ویستلی، تاسو کار کړی، ټاکسم حکومت ته ورکړی، هغه ټاکس راغلی افغانستان ته د فقیرو خلکو د نفقې لپاره، د هغوی د سرپناه لپاره. هلته
د پوهنتون یو پروفیسر کار کړی، ټاکسي راغلی، هلته یو ډاکټر او نرسې کار کړی، هلته یو جوالي کار کړی، هلته په هوټل کې یو د هوټلي شاګرد کار کړی، او یا هم نورو عام وګړو کارونه کړي، او د هغوی ټکسونه د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره راغلي. که دا د دوی له دغې دریانوسو غلو او د لمارانو نه راویستل شي او بیرته افغانستان ته راشي په هغو چینلونو چې نړیوال ورباندې اعتماد لري، هغو چینلونو چې افغانان ورباندې اعتماد لري او د افغانستان خلکو ته ورسیږي، موږ فکر کوو چې افغانستان به د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د جدي او سریو ترقیاتي انقلابونو خاوند شي. دلته به موږ په سیاسي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په علمي برخه کې پراخ ترقیاتي انقلابونه او تغیرات وینو، موږ به په روغتیایي برخه کې پراخ انقلابونه او تغیرات وینو، دغه سی په بشري برخه کې، دغه سی په صنعت او تولید برخه کې، د سید کرن او مالداري د انقلابونو خوندان بشو، او په ټولو برخه کې به موږ تاسو ته ډاډ درکو چې داسې طرح شته، داسې امکانات شته په دې وطن کې، د دې وطن داسې اصیل او اصیل زاده بچیشته که چیرته د دوی پانګې، د دوی امکانات یا هغه ټکسونه چې دا اوس راټولېږي، هغه مرستې چې دغه په اونۍ کې تلویخ میلیونه ډالر دا اوس هم د همدې نړۍ د عامو خلکو د ټکسونو نه او د هغوی د مرستو نه افغانستان ته راځي، که دا د ملګرو ملتونو دریانوش مامورین په خپل اډمن کاستونه او مصارفونه لګوي، کدا په ان جی اوګانو کې په لولو فیشنی او تزئینی مصارف او په اداري مصارف مصرف نشي، او 0% ډونیشن یا مرسته 0% د افغانستان خلکو ته ورسیږي، د افغانستان د ویاړلو رضاکارانو، د افغانستان د هغو اصیل او اصیل زاده بچیو په لاس کې، هغوی د خپل امکاناتو نه د افغانستان د خلکو د ترقی او پرمختګ لپاره، د هغوی د سوکالۍ او هوساینې لپاره، او د هغوی د ښه راتلونکي لپاره، او د نسلونو د تقویې لپاره کار کوي. دا اوس هم په افغانستان کې شته، دا اوس هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته، او لله الحمد دغه سي بهرني دوستان که هغه د هرې عقیدې، د هر فکر او د هر دین او مذهب خوندان دي، داسې خلک په نړۍ کې په میلیونونو موجود دي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په مظلومو خلکو او بشري زړه سوځي، د بشري ورونو په توګه، خويند ورونو په توګه ورته ګوري، او د هغوی سره مرستې کوي، رضاکارانه خدماتو ته تیار دي، بلا یوازې مرستو او همکارۍ ته ورته تیار دي. موږ فکر کوو په دقیق او ښه شکل، په زلسواندي شکل، د افغانستان د خلکو سره دغه مرستې او د شته امکاناتو او لاسته راوړنو نه دغه فیصدي مالیات چې ماته ستویلې چې حکومت یې دا اوس راټولوي، تاسو باور کوئ؟ تیر ورځ مې هم ازادي راډیو سره په بحث کې دا وویلې چې د 1400 کال په نسبت ما سره داسې دغه شته چې 1401 کال سره د دې چې د تیر جمهوریت په نسبت 10% 1400 کال کې مالیات وڅات شو، مګر د 1401 کال کوم مالیات چې راغلي، داسې کیسونه موږ سره شته چې 100% مالیات د تیر حکومت په نسبت په خلکو لوړه شوي. تاسو فکر وکړئ چې 10% مالیه هم کلولی کې خاغله حافظی صاحب هم تشریف لري، تاسو دا وګورئ چې دا 10% په کوم اساس باید لوړ شي. مالیات پر عایداتو دي، باید عایدات لوړ شي وي، مګر که تاسو 100% مالیه لوړوي د افغانستان په مظلوم خلکو، تاسو په مقابل کې وګورئ چې 2% د خلکو عواید مو لوړ کړی دي.
مننه چې دغه د راستنو شو مسلې نه لکه لکه لدی ونه وزوبه کی چې تاسو خبرې قطه کو او یو اوریدونکو په لاین کې مې چاغوی ټلیفون قطه نشي، بیا به تاسو فاطمه نوبه درکو. خو د راستنو شو په مسله باندې بلغوی سره خبرې وکړو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راولای؟
تاج محمد کندهار ته پنځه مې ناحیه مالک نیولې ده.
مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، د هم دغه ساړه ژمی په درشل کې کندهار کې خو به اوخاوي، خو په کابل او نور سیمو کې چې هوا یخه ده، او دغه لکونه راستنه شوې کډوال دي، د دوی د ستونزو په ارتباط غواړو د تاسو نظر وورو.
سنه سوا یخه ده، د کډوال خو روان چې خو الحمدلله اسلامه امارات، افغانستان اسلامي امارات شه تایید تنولې دي، د افغاني مرستې سره کوي، د دې دروازه پر وی خو بیا هم ځینې خلک چې خپل خیمه یا خپل مځکه یا سرایونه معلوم نه وي، حتی داسې خلک لا هم خپل پښکې ولیدل چې هغه د علاقې نوم نور معلوم چې مرده کومه علاقې سره هجرت کړی دی و پاکستان ته، هغه علاقه نور معلومه. نو بیا هم متفق چې د اسلامي حکومت خیر ورکړي چې نور هم کومک سره وکړي، چې نور نړیوال هم کومک سره وکړي. او اوس خو نژدې مدي خامخا بخاري و یو خونی و خیمت خامخا ضرورسته، بیا نو داس کانټینګ یې خونه چې
ډیره مننه کوم له تاسو چې زنګ مرو. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې هم زینو کسانو کومنټونه یا نظریات لیکلي دي. لاغې ډلې عبدالکریم پښتون لیکلي دي چې د دغه ناورین او ستونزو څخه ژغورنه پر بشري موسسو او همکاري ادارو باندې ده، چې په ډېرې چټکۍ سره غږ وشي چې دا کار دي د افغانانو د مرګ او د ژوند مسله ده، او په خارج کې چې افغان ورونه دي د په خبره هغه دي هم په ډېرې چټکۍ خپل کومک او همکاري وکړي. له دغو راستنو شوو سره مالک انصار په نوم لیکلي، خدای دې په ټولو افغانانو ورحمېږي، امین. او اسرائیل مومند لیکلي، د دې ناورین مخنیوي په هر علاقه کې د قوم مخور او امامان کولای شي چې هغه کډوال امارات ته د دوی په خبره حکومت ته په ګوته کړي چې صحیح اقدار وي، ځکه د ده په خبره زیات کډوال داسې دي چې هغوی د مخکې نه دلته نیم کورونه شته او آبادې مینې لري خو په بدبختانه هغوی هم چغې وایي چې دا مسله خانه ده او باید حق حقدار ته ورسیږي. مننه کوم له دوی نه. ځینې نور کسانو هم که وی هغوی ته به وخت ورکړو. تاسو د ازادي راډیو په 00 3 2 1 0 8 1 1 واټساپ شمیرې باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووئ. تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی. ښاغلی حافظي، ځینو کسانو اوس لیکلي وو چې حق حقدار ته نه رسیږي. په دغسې بحراني حالاتو کې فکر کوي واقعا هغه چالبازیانې ځینې خلک کوي چې که څام مستحق نه وي مخترازي، مثلا هغه د ډوډۍګانو د توزیع یا د دسترخوان په پروژه کې ځینې خلک داسې هم وو چې ښه لوکس کورونه به درلودل، بیا به نمونه په هغه لیست کې لیکلي وو یا ثبت کړي وو چې هغوی ته مرستې ورسیږي. فکر کوي اوس وخت کې هم دغسې امکانات شته چې درغلی وشي او خلک درغلی وکړي؟
اول خو دا ویل غواړم چې دا د افغانستان خلک اسرائیل مخه وو نه کی ساده مسكين او خخیز دي او د دې تلپیالي او په سرخان کې کس دا خلک راځي. زه ګومان کوم چې دا یو شتمن څوک دنه دی ځان چې د غریب او فقیر خلکو د دې وخري خو دا غوښ شمیر لکه چې ویل شو مخکې غری سره دی او هغه خو په حساب کې نه راځي. تو اما دا هم شتون لري چې کله چې دا امارا نفس تر کنټرول لاندې نه او د هر ستادی وګرځي، حتی شتمن خلک د دغه منابعو څخه سوء استفاده کوي. او دوهم دلیل دغه دی چې دا یو سیستم دغه فعال سیستم چې وکولی شي چې د درغلي مخنیوي وکړي، هغه مدرن سیستم شتون نه لري. ځکه چې دا مرستې هغه لکسه چې راځي د ملي مواساتو له لارې راځي او بیا د انجوګانو لخوا ویشل کېږي. په دوی باندې داسې یو نظارتي سیستم شتون نه لري چې هغه څوک چې بسپنه ورکوي او مرسته کوي یا هغوی کوم استانې هم دلته شتون نه لري چې دا کنټرول وکړي چې زموږ مرستې د مستحق خلکو ته رسیږي که نه رسیږي. په دې قانوني توګه موږ خلک دي چې راځي جوګان خو تشکیلات دونه زیات نه لري، راځي هغه یو ملک پیدا کوي یا مثلا یو مخور دی قوم یو څوک پیدا کوي ورته وایي چې لیست راوله. هغه هر څوک چې بیا لیست راوي خو هغه بیا حکومت هم په هغه کې بیا ګډون لري. دا حکومت هم داسې نه وي چې دا شتم لوی ټول ممکن دي چې ډېر مرافعي او ارسولري لنکوزر مولري او معنا مولري شي ولري. اما دا غریب خلک د هر حکومت هغه هم د متاج خلک دي، ځکه چې دیو تاسو وګڼئ دیو شون کی تنخوا 5000 شپږ رواني شپږ رواني او یو کورنۍ چې 15 شپږ وا ته تر لاس کسانو پوری الته دوی غواړي جامع غواړي او نور ضرورتون ته ګوري دغه لپاره د شپږ غنی سکی. نو په دې ترتیب سره دا فخر په خپل د فساد اصلي منبع ده. دوهم دا چې هغه مامورین چې د غوي د ژوند د معاش لاري د حلال تنخوا لاري سنبالیږي نه هغوی هم په دغه مرستو باندې دغه مرستو څخه بیا ناوړه ګټه پورته کوي. او بیا د سم سیستم نه شتون په د تطبیق د توزیع د مرستو کې هم دا د لویه ستونزه ده. نو شفافیت څخه ډېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي او د خلک ډېر شکایت ځینې لري. حتی هغه خصوصي سکتور هم چې خپل مرستې کوي او دا مرستې د محلي خلکو له لارې کوي هغوی هم شکایت لري چې دا زموږ پکې چیزی په بشپړه توګه هغه مستحق خلکو نه رسېږي. نو دغه لپاره باید دغسې یو شفاف نظارتي سیستم شتون ولري او دا متاسفانه اوس مهال شتون نه لري.
مننه کوم افیزی صاحب. ښاغلی صدیق منصور انصاری، د دغه نظارتي سیستم په برخه کې طالبان خو وایي چې موږ مثلا د مرستو پر سر باندې څار کوو او همدارنګه ځینې کسان راجستر کوو او راجستریشن مکمل او منظم مختزي، خو سر بیره پر دې هم دغه شکایتونه راغلي دي په زموږ په فیسبوک او همدارنګه ځینو نورو برخو کې هم ویلي دي چې هغه مستحق خلکو ته صحیح مخ نه رسیږي. او بیا د طالبانو په دوره کې په خو هم ځینې شکایتونه شوي وو چې حتی ملایان او ملا امامانو دا خلک ځینې کلیو ځینو سیمو کې دوی هغه مرستې خپله اخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکوي، مستحقو خلکو ته یې نه ورکوي. فکر کوي په دغسې یو بحراني حالت کې چې کډوال راستنیږي، خوراک او څښاک او هر څه ته ضرورت لري، که واقعا مرستې ورسره ونه شي هغه مستحق ته څه به پېښ شي؟
په دې اړه غالبا چې د رحمان بابا یو بیت دی وایي چې د غوی غوخي وی شي په خپلو بادشاه نه دی، تش د غوخو دکاندار دی. په ټولنه کې متاسفانه داسې یو شمیر ملکان، حتی یو شمیر د گذر وکیلان کېدای شي وي. داسې په تیرو حکومتونو کې ما تو مثالونه تاسو ته درکړه چې د وزیرانو په کچه داسې خلک چې د کروزینونو قطارونه به ورپسې روان و، مګر د دغې فقیرو خلکو مړۍ یې تروړلې. دا یوه اونۍ مخکې زه جلال آباد کې وم، هلته د بټي کوټ ولسوالۍ یو چا راته وویلې چې داسې خلک چې مرستې د فقیرو خلکو دپاره راغلي وي او هغه شتمنو خلکو اخیستي وي، داسې کومه اداره شته چې سړی ورته شکایت وکړي او غم یې وخوړل شي؟ مایل څنګه وایي، زموږ په کلو سیلابونه راغلل، د خلکو کورونه وی وړه، څه مرستې منظورې شوې، د هغې تقریبا یو کال نه به ډېر وخت شوی وي، خو داسې څوک شته دی چې د کانال ټول فارمونه یا اکثریت فارمونه له هغوی سره اجاره دي، که هغه د مایانو فارمونه دي، که هغه د مالټو فارمونه دي، څو شرکتونه لري او هر شرکت یې 300 جریبه ځمکه اجاره لري. وایي دوی هم هغه کوټې چې دوه خونې، یو تشناب، یو برنده، د هغه ورانو کورونو والا ته جوړېده، وایي دوی هم په لیستونو کې خپل نومونه لیکلي دي او دوی ته هم هغه کورونه جوړ شوي، مګر ډېر داسې غریب او بېوزلي کورنۍ شته چې هغوی یا واسطه نه درلوده یا ته څومره عذرونه او زارۍ چې کړي دوی په لیست کې نه دي نیول شوي. نو دا یو ژوندی مثال دی. دغسې په لرې کلو او بانډو کې هم په ورته ډول بې انصافي کېږي، که هغه د یو شمېر انجیوګانو د خواهي، که د یو شمېر ملکانو له خوا. البته با انصاف ملکان او مشران او مسؤولین به هم وي چې پراخ تار به ولري. نو په دې لحاظ کې موږ د احتساب غوښتونکي یو چې باید حساب وشي او هغه امکانات چې د بېوزلو خلکو په نوم راځي هغه واقعا مستحقو خلکو ته ورسي، که دغه احتساب او دا څارنه د حکومتي ادارو، د ولسوالیو د ادارو له خوایي، که د ولایتي ځایي ادارو له خوایي، او که هم دغه امنیتي او استخباراتي ادارو له لارې، دا باید په جدي ډول وڅارل شي، وڅېړل شي او مرستې په حقیقي ډول رښتینو اړمنو خلکو ته ورسیږي. دغسې مثالونه به غالبا ډېر وي هم به د حکومت په د اړوندو ادارو په میزونو د دوی لیستونه او قضایا پراته وي، هم موږ او تاسې ته دا دغه سیر کی سونه راځي تاسو ته په ټلیفون او په پیغامونو کې خلک دا خبرې کوي مت اکثر چې مخامخ شي را سره په جلسو مجالسو کې را سره مخ کیږي د ټلیفون او واتس اپ او نورو لارو دغه مسائل او موضوعات را سره شریکوي موږ ټول په ګډه مسولیت لرو ترڅو دغه سی قضایاوي تعقیب کړو او یا هم اړوندو مسولینو سره موضوعات شریک شي کاغذ د نړیوالو ادارو مسولین دي کاغذ د کورنیو دولتي ادارو مسولین دي او یا هم د کورنیو موساتو مسولین دي د ملکانو او د گذر وکیلانو ټولنې او اجتماعات دي ټول باید دیتا ډیر او جدي پاملرنه وکړي ترڅنګ یو مهمه مسله چې ما مخکې تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه د نړیوالو موساتو لخوا د اګه ډیرو لوړو اداري مسارفو موضوع ده چې دا د دغه مرستونه ګرځول کیږي یو دوه ځای بانکونه وګرځوي دغه بانکونو د لارې چې دا پیسې افغانستان ته راځي کاغذ نړیوال بانکونه دي که د سویفت له لارې راځي که د ویسټرن یونین له لارې هغه یو فیصدي ګرځوي دلته ممکن د افغانستان بانک خپل یو فیصدي چارج زور باندې ولري بانکي دغه چې بیا بل بانک ته قالې یا خپل چارجز لري دا چې بیا مؤسسات خپل اداري مسارف د پرسونل مسارف د خوراک خاک او د سنتو کو او د موټر او د ترانسپورت مسارف پور واچي بیا چې اغه لوکل یا کورنۍ انجیو غانو ته دغه امرستې رسیدي هغه خپل پروپوزلونه لري لوړې بودیجې په هغه کې په اداري مسارف او په پرسونل په کورونا او په نورو سینو او وتر لاس او سلفي سره یوازې د administrative cost په نوم یو اضافي شی چې یعنی د پرسونل او د مامورینو د خراج څخه د ټولو او د مرستو د قیمت سره بیا وتر لاس او شلفي صد اضافي نور څه ور باندې ورچي چې هغه یعنی ډیر د مصرف ولم بیا سي اضافي او اپراتيفي غوندې دغه مصارف کرا کم شي مو فکر کو چې د افغانستان خلکو ته تر ډیره مرستي ورسي
مننه انصاري صاحب اخري مبحث د خغلی حافظي چې دغه خلک چوس راستنیږي خو خوراکي مواد تم ډیر زیات اړتیا لري د ملګرو ملتو بیل ابيلو ادارو چې خلکو سره مرستي کوي وارده مخه ویلی او اغه بودیجوی کسر دوی ډیر زیات لري او حتی نیمایي برخه پیسې هم چې دوی ورته ضرورت لري نه دی رسیدلی جمع دا چې اوس لکون افغان کډوال رسیدي نه دوی یو بحران سره مخ دي په خپل هم دلته په بهر کې افغانان څه کولای شي خصوصا دغه د سازمانی فاند ریزینګ څومره مهمه ده یاد مرستو ټولول د افغانستان کرکټ د ملي ټیم کاپټان لارډ امریکا ته $100,000 ټول کړی شو یعنی یو سرشناسه چیرل لاړل ته کار وکړ او افغانانو سره مرستي لپاره البته هغه ویل چې د مرستي بلغو کسانو ته ورکی چې له پاکستان راکړه کیږي راځي دغه کار څومره مهمه دی په باره نه یو هیوادونو کې اکثر دغه سي کارونه کیږي مګر څومره مهمه دی چې سازمانی شکل باندې وشو خه مدیریت شي فکر کوي دا مرسته کولای شي خصوصا د خوراکي مواد او غلمړنې او اشد ضرورت چي دی په برابرولو کې
پاول سر کې خود انساني احساس او بشري عاطفه دا خو د ټولو څخه ډېر ستر فضیلت ده چې لنی کوم رغه په غنانو کې شتون لري زه تاسو ته ارزو کوم چې یو اشاریه و میلیارد ډالر په تیر کال کې هغه مشت افغانان چې په بهر کې دي خپل کورنۍ سره مرستي کړي دي خپل د کورونو د بیا رغونی یا د نوې جایزادونو په خښتو کې دا ستوري چې دا په خپل د افغاني د ثبات لپاره یو لوی دلیل ده یعنی ولا سو میلیون ډالر چې کله ناکله زیات هم کېږي تر 2.3 میلیارد هم په یو کال کې راغلي دی افغانستان ته دا خو بیلګه ده دوه هم دا چې دغه په خاص او ځانګړي مسایلو کې خصوصي سکتور د افغانستان هم ډېر او شریفانه برخورد وکړ مثلا تاسو ته پام شته چې دا زلزلې چې وشولې په هرات کې او بیا د کډوالو د راتګ کې ډېر مؤسسات پیسې ورکړې مثلا تاسو تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان د خپل د سخاوت د صندوق څخه 15 میلیون افغانۍ یو ورکړې بیا نور هم د آزادې حیات مدیرې د اوساق پیسې ټول کړې مثلا زمری کامګار 10 میلیون افغانۍ ورکړل مثلا نړیوال سیاسي او تک 200 میلیون افغانۍ ورکړل او اتحادی شرکت های نفت و گاز در افغانستان اغوی هم تقریبا لسشل میلیون افغانی ورکرلی، نور پانگوال هم پیشی ورکرلی. دا احساس شتون لري او تیاد خویس زان پا خبر نکلو چه دا غصی و پیخشوی دی کنازی شوی. دا دی بیا دو هم برخه دا دی کدوال لپاره چه مشتقی سره دا اوتاق تجارت دی منگرخار دا خاغلی دکتر مخلص احمد دی منگی وکام دی چه مرکی هیستی اوتاق خوالتا او سام علتا دی را بری بلی دی. د موظف کړ چې په تورخم کې د اولین مرستې چې شوې دي دغه خلکو چې خلکو د څښاک او خوراکي ورسوله په اول ګام کې، بیا وروسته بینالمللي موسسات پیدا شول او بیا حکومت پیدا شو. همدارنګه په بولدک کې زموږ یو بل ملګري دي، همکار دي، ملګري حیاتغړي دي، مرکزي اتاق ښاغلي یودین اڅکزی نومېږي، او بل هلته زموږ د بولدک د اتاق رئیس دی. دوی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې شپه او ورځ دلته دی، کډواله په خدمت کې دي، خپل د وسط څخه پورته مرستې رسوي ورته. دا ښه کار دی، ځکه چې که چېرې موږ خپل خلکو سره مرسته ونه کړو بیا د بهرنیانو ستمه باید ولرو. اول خو په خپله باید د سړیتوب ولرو. لومړنی کمرغه دا په عمل کې ثابت شو چې د افغانان په ټوله کې دا عاطفې او دا احساسات لري او لګیا دي خپل خلکو سره مرستې کوي تر خپل امکانات څخه پورته. نو او هغه د کرکټ قهرمان هم ښه کار وکړ چې مقصد د خلکو په فکر کې وو او لاړ هلته یو فنډریزینګ یې وکړل. دا مقدار مهم نه دی، دا احساس مهم دی چې څونه وو چې وو تنوع هغه دوهم مسله ده. اولی مسله دغه دي چې دا احساس او عاطفه ورسره شتون درلود چې خپل خلک په غم کې وو. اما داسې دي چې دا زموږ د امکانات محدود دي، دا تر څو چې بینالمللي په لویه کچه اوس مثلا اتحادیه د اروپا یو اتیا میلیون یورو مرسته کړي، یکه دا پیسې په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او شفافیت پکې شتون ولري او دا اضافي مصرفونه نه وي، دا لوګجري ژوند ځینې وباسو، دا کچه د مرستې زیاتوي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی حافظي لتاسو او چې ګډون مو وکړ په پروګرام کې. آخري پوښتنه به له ښاغلي صدیق منصور انصاری وکړو. ښاغلی انصاری، دغه د فنډ ریزنګ مسله څومره مهمه ده؟ په بار کې خو اکثرو مسایلو کې دوی پیسې ټولوي، یعنی په ټولنیزه کچه باندې. حشمت الله شهید مې مثال راوړ، یعنی څومره مهمه ده چې افغانان سره متحد چې په دغه برخه کې خصوصا د دغو راستنو شو کډوالو لپاره اولینی ضرورت چې دي د خوراک او څښاک دغه ورته برابر کړی شي.
دغه ډیره مهمه او اړینه مسله ده، لکه څنګه چې خارجي حافظي اشاره وکړه چې یو اشاریه یو یا څه باندې یو میلیارد ډالر تیر کال افغانستان ته همدغه افغانانو رالیږلي، خپلو کورنیو سره مرستې کړي او یا هم له عامو افغانانو سره چلمند دي. موږ فکر کوو که چیرې زموږ افغان خویندې ورونه هغه ویاړلي اصیل او اصیلزاده افغانان چې بهر میشت دی او شمیری میلیونونو ته رسیږي، چې موږ او تاسو د ایران او پاکستان افغانان هم پکې وشمیرو چې په دې کې ډېرې خوشتمن خلک دي، ښه کاروبار لري، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغسې نور نړیوال زحمت وباسي، زموږ افغانان هم شته په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو کې، او دوی په غیر منظم ډول مرستې رالیږي خپلو کورنیو خپلوانو ته. دوی ټولنې لري، شوراګانې لري. زموږ غوښتنه او هیله له دوی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، دا د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې، چې دوی خپلې دغه مرستې منظمې او سیستماتیکې کړي او د یو پراخ او منظم پروګرام د لارې افغانستان ته راواستوي، تر څو موږ وکړی شو کورنۍ په خپلو پښو ودرولی شو او دا د سیروم په شکل نه وي چې قطره قطره دوی ته د دوی رګونو
تزی او بیا چې خلاص شي بیا راتلونکي کې بیا ور باندې کومه تبه ولرزه راشي بیا سیروم ته اړتیا ولري، بلکې داسې د واکسین په شکل باید وي چې یو ځل ورته تطبیق شي، هغه بدن نور مقاومت پیدا کړي او د هغو وایرسونو امراض او جراثیمو په مقابل کې مقاومت ولري. نو موږ یو ډیر ښه پکیج د حکومت پر میز هم ښه افغانانو ته هم دا وړاندیز کړی او اوس یې ستاسې له لارې هم ټولو افغانانو ته وړاندې کوو چې دلته باید د کوچنیو صنعتونو تولیدي پروګرامونو او صنعتي پروګرامونو کار وشي، دغسې د کوچنیو سوداګریو چې په دې لار کې موږ د دایمي بازارونو سترو بازارونو وړاندیز کړی، د جمعه بازارونو یو سلسلې پروګرام هم وړاندیز کړی دی، د کابل په کچا څوارلس تر شلو موقعیتونو کې دغسې په مختلفو ولایاتو ولسوالیو کې ټولو افغانانو نه زموږ هیله دا ده چې دوی دلته خپل خپلوانو ته مرستې رالیږي، دوی په منظم ډول تنظیم کړي، کولی شو موږ چې که یو افغان کورنۍ لس زره افغانۍ ولري خپلې ولري یا مرسته ورته راځي، که دیر زره افغانۍ ولري پنځوس زره ولري سل زره یا دوه سوه زره افغانۍ ولري چې تر یو نیم زره یا دوه زره دوه نیم زره